رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستلی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري.
طالبان وی د مسکو نننۍ غونډه کې کریم خلیلی او افغان سفیر ګډون نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وی د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریزي ټاکنې کیږي. عمران خان د مودی د لوړ مراسمو ته نه دی بلل شوی.
نن په خبرونو برسیره پر راپورټونو کې یو موضوع دا چې یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې په مسکو کې روانو خبرو اترو ته چندانې هیله نه لري.
کدا کانفرنس به هم د نورو کانفرنسونو په څیر هیڅ نتیجه ځکه ورنکړي چې له پلان لمخې پرمختګ نه دی روان.
په قندوز کې د راتلونکي اختر لپاره د امنیت د ساتلو لپاره آمادګي نیول شوې ده.
شپه ورځ د منګزلور پولیس هم په غزمو کې هم بوخدي، هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي.
او د اروپا سیاسي مشرانو په بروکسل کې کتلې دي. د اروپایي ټولنې د انتخاباتو په نتیجو خبري کړې دي. خود دې او نور مطالبه نه مخکې نو شاباش نه او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي.
سلام. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د میزان په میاشت کې یوازې د جمهوری ریاست ټاکنې کوي. د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن په خبری غونډه کې وویل چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به وروسته وشي. کمیسون مخکې ویلي وو چې درې واړه ټاکنې به د روان لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره شي. د ټاکنو کمیسون مسؤلین وایي چې د امکاناتو د کموالي له امله د ولایتي شوراګانو او غزنی ټاکنې ځنډولې دي. میرمن عالم نورستانی په دې اړه خبري اعلان ته وویل
کمنګ درې انتخاباتو ته تللی وای او هغه درې ټاکنې ډکې له درغلو وای او ډکې له مشکلات وای. نو په هر حالت کې به بیا حالت کړکېچن کېده. منګ دې نتیجې ته رسیدلې یاستو چې موږ باید یو ټاکنه وکړو. د دې نمو منظور هم همدا ده چې افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ ټاکنې ولرو.
د ټاکنو د نوي قانون په اساس د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو په خپلواکو کمیسیونونو کې څلور بهرني کمشنران ګمارل شوي دي. د ټاکنو د څار ادارو د افغانستان پر ټاکنیزو کمیسیونونو د خلکو د باور پر ځای کولو لپاره په هر ټاکنیز کمیسیون کې د دوو بهرنیو کمشنرانو له ګمارلو هرکلی کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د ارګ ویان محمد هارون چغنسوري وایي چې د دې سفر په لړ کې به افغان پلاوی د اسلامي کانفرنس په مجلس کې برخه واخلي.
جمهور رئیس غنی سبا د ولایت پراس کې عربستان سفر کوي. د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مه عمومي غونډه کې ګډون وکړي. اول ته به جمهور رئیس وینا لري. د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي. همدارنګ د افغانستان سولې په اړه به هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خپل پیغام کې پر دې باندې تمرکز کوي. هلته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه به هلته وړاندې کوي.
ارګوایی چې د افغانستان پلاوی به د غونډې برخوالو ته د سولې په اړه معلومات ورکړي.
له ماشومانو نه د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وی له هرو 15 په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوی له زده کړو محروم دي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خپل کلنی راپور کې له زده کړو نه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی 15% افغان ماشومان د جګړو او نښتو له امله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. ګڼ شمېرې زده کړو ته لاسرسی نه لري، یا یې له ښوونځیو نه د وسلوالو ډلو لخوا استفاده کیږي، او یا هم د پوځي اهدافو لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. راپور وایي چې دا مهال شاوخوا زر به ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب یا اشغال او یا هم د جګړو لامل بند شوی دی. یونیسف ویلی و چې په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې په ښوونځیو د بریدونو نږدې 200 پیښې ثبت کړي چې نسبت 2015 او 2016 کلونو ته چې 88 پیښې ثبت شوي وي درې برابره زیاتوالی ښیي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاسيونو دویم مجلس دوام لري. طالبان وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي برخه نه لري. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وان صبغت الله احمدي امریکا ته ویلي وو چې په غونډه کې به په روسیې کې افغان سفیر لطیف بهاند او د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ټویټ کړی و چې پرونی غونډه کې افغان استازو برخه لرله خو نن به هغوی حضور ونه لري. ویل کیږي چې د افغان سولې په اړه نننۍ بین الافغاني غونډه د بندو دروازو تر شا وشي. د دغه غونډې اجنډا تر اوسه معلومه نه ده خو تمه کیږي چې په پای کې یو اعلامیه خپره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په اسلام آباد کې د پاکستان د اردو لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو چارواکو د ترهګرۍ ضد جګړې، د افغانستان د سولې او د سیمې د اقتصادي اتصال په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې محب د پاکستان د لوی درسیس په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی دی. په دې سفر کې له محب سره د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا مرستیال ملګري دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تازه ثبت کړې ده. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې د دې خبر په خپرولو سره لیکلي چې په 2019 کال کې د پولیو د پیښو شمیر 8 ته لوړ شوه ده. یوازې د پولیو شپږ پیښې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې دي.
د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ټاکنې وشوې. د ټولنې ځینو طرفدارو ګوندونو د اروپا په پارلمان کې زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې او د مهاجرت ضد ګوندونه د یو لوی بدلون تمه لري. خلکو ویل چې د اقلیم بدلون او اقتصاد په اړه د کاندیدانو پروګرامونو ته په کتو خپل رایه کارولې ده. نورحال د مینې سادات نه په رپورټ کې اوري.
د اروپا سیاسي مشرانو پرون په بروکسل کې ولیدل او د اروپایي ټولنې د ټاکنو پر پایلو او د دې ټولنې د مشر جین کلاودین کار په احتمالي ځایناستې خبرې وکړې. د اروپا مرکزي ګوندونو په ټوله کې یو شمېر څوکۍ بایللي او ښې ارخي او د مهاجرینو ضد ګوندونو د برتانیې، ایتالیا او فرانسې په شان په لویو اروپایي هیوادونو کې قدرت ترلاسه کړی دی. خو زرغون او لیبرال ګوندونو ډېر پرمختګ کړی او داسې ښکاري چې اروپایي رایه ورکوونکو ته چاپېریال او اقتصادي امنیت مهم ګڼل کېږي. د اروپا په ټاکنو کې بې ساري بریا وروسته د ایتالیا د لومړي وزیر مرستیال او د ښې اړخي ګوند مشر وویل. د اروپا په غړو هیوادونو کې د ملت پالو ګوندونو لوی بری د 28 هیوادونو په بلاک کې لوی بدلون ښکاره کوي. یو شمېر هغه لوړپوري اروپایي مشران چې ټاکل شوي د روان کال په پای کې د اروپایي کمیسیون د مشر پر ځای وګمارل شي، د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ تاسک، د اروپایي ټولنې د مرکزي بانک مشر ماریو ډراګي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو استازی فدریکا مورګینی دي.
د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د پلټونو خاص مفتش رابرټ مولر ویلي د ته چې د عدلي وزارت کومې لارښوونې کړې وي د هغې په اساس په دې قضیه کې په ولسمشر ټرمپ د جرم کوم تور نشي لګېدله. د 22 میاشتو پلټون نه وروسته رابرټ مولر په لومړي ځل مطبوعات سره په دې اړه خبرې کړي او ویلي چې د داسې شواهد ونه موندل چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کومه رابطه موجوده واوسي. د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر ټرمپ د پلټونو د مخنیوي هڅه کړې، خغلی مولر وویل کچیر موږ په دې باوري وای چې ولسمشر ټرمپ کوم جرم نه ده کړی نو موږ به ویلی وای. رابرټ مولر د تیرې پنجشنبې په ورځ اعلان کړی و چې نور د خپل تفتیش دفتر تړي او عادي ژوند ته ګرځي او نور په دې تحقیقاتو کې خبرې کول مناسب نه بولي.
خبرونه ته ادامه ورکړه. د چین د ټکنالوژۍ سترې کمپنۍ واوی نن په یوې امریکایي محکمې د امریکا د حکومت په ضد عریضه وکړه. دغه شرکت له قاضیانو غوښتي دي چې د وسایلو په خرڅلاو لګیدلې محدودیتونه غیر قانوني اعلان کړي. پرون د واوی رئیس په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت لخوا د کمپنۍ د وسایلو په خرڅلاو بندیزونه ممکن 3 میلیارد مشتریان اغیزمن کړي. چارواکو د امریکا ادعا چې دغه کمپنۍ نړیوال انټرنیټي امنیت ته خطر پیښوي په کلکه ردوي.
د هند حکومت وایي چې د صدر اعظم نریندر مودی د لوړې مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان نه دی رابلل شوی. د لوړې مراسم د راتلونکي پنځشنبه په ورځ دي. د هند حکومت د نړۍ ګڼو مشرانو ته بلن لیکونه استولې دي. د صدر اعظم مودی ګوند په پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د بی جی پی ګوند حکومت جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د لوړې په مراسمو کې ګډون مهم نه دی، خو د سیاچین او کشمیر په مسله خبرې کول ډېر مهم دي.
په امریکا کې د آنلاین تجارت د یوې سترې کمپنۍ د خاوند پخوانۍ مېرمنې ژمنه کړې چې خپله نیمایي شتمني به په خیرات ورکوي. مکنزی بیزوس چې تیره میاشتې د نړۍ له شتمن سوداګر جیف بیزوس نه طلاق واخیست، ویلي چې د خپلې پانګې 50% به په نادار وویشي. د بلومبرګ د میلیاردرانو په شاخص کې میرمن بیزوس 10 میلیارده شخصي پانګه لري او د نړۍ 22مه شتمنه میرمن ده. د میرمن بیزوس پخوانی میړه چې 144 میلیارده پانګه لري ژمن لیک امضا کړی نه دی، خو ویلي چې د خپلې پخوانۍ میرمنې له فیصلې ملاتړ کوي.
او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې په ادلب کې د حکومتي پوځیانو عملیات به د بشري مرستو رسول په ټپه ودروي. د برېټانیې خبري شبکې سکای نیوز ویلي چې پوځیانو روغتیایي مرکزونه په نښه کړي. ملګري ملتونه وایي چې تخمینا 3 میلیونه خلک په جګړو کې راګیر دي. د روان تشدد لامله 1 شپېته تنه وژل شوي او څن ناسه 270,000 خلک بې ځایه شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ادلب د خپلو مخالفینو آخري جبهه بولي او تمه لري چې د روانو پوځي عملیاتو له کامیابېدو وروسته عمومي بریا اعلان کړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، طالبانو ویلي دي چې د مسکو په نننۍ بین الافغاني غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي او په روسیه کې د افغانستان سفیر ګډون نه لري. د طالبانو د اساسو او د کابل نه د تلو سیاسيونو ترمنځ غونډه ادامه لري. بل پلو په کابل کې د دینی عالمانو ترمنځ یو غونډه شوې ده. دوی په دې غونډه کې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د اختر په ورځو کې اوربندو کې. په دې هکله رحیم ګل سروان د کابل نه موږ ته رپورټ راکړی دی.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو د پوره کېدو د تیرې ورځې د ناستې وروسته نن دا ناسته د روسیې د استازو لشتون پرته بین الافغانی شوې ده او د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د 15 غړو او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د 1400 ترمنځ دا ناسته روانه ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د مسکو د نن په بین الافغانی غونډو کې عبدالکریم خلیلی او سفیر ګډون نه لري. دواړو 13 ورځې په دې ناسته کې ګډون درلود او ویناوی یې هم وکړي. افغان حکومت 13 ورځ ویلي چې د سفیر په کچه پکې برخه اخلي. نن یې څه نه دی ویلي. په کابل کې یو شمیر سیاسي سیډونکي دا ناسته بې ګټې بولي او وایي چې د طالبانو په دریس کې هیڅ بدون نه لیدل کی.
بل شکه دا کانفرنس به هم د نور کانفرنسونو په پچیر هیڅ نتیجه ځکه ور نه کړی چې له پلان لمخه پرمختګ نه دی روان. طالب اتم یا شمخ کې په مذاکرات کې د دوه نه پایل کړی دا وترنن مسکو پورې هم دا یو دریز دی او د دې خوا چې کوم خلکو د دې سړي د کاټه کړی په تیر تیر ځلم په مسکو کې شروع دل دی هم هر یو انفرادي نظر لري یا خپل ګوندی نظر لري یا د جمهوریت ریاست د ټیکټونو نظرونه لري.
په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمیر دینی عالمانو د مسکو له ناستې دا تمه وښوده چې په دغه ناسته کې باید لږ تر لږه د اختر په ورځو کې اوربند شي. دا دینی عالمانو وایي چې د افغانستان جګړه د اوږدې مودې راهیسې روانه ده او باید پایلې سوله وي. دغه دینی عالمانو د مسجدونو د امامانو ترور هم توریستي عمل وباره. دا دینی عالمان د جګړې اړخونه اوربند ته رابولي.
مسکو کې دغه په پرونه بل ورځ خلک راټول شوی او طالبان هم راغلي. بیا په هغه کې خصوصا د طالبانو د قطر د دفتر مسول هغه کم ملا برادر خوند هغه عمل تر رسیدلې ده. نو زمونږه امید ده ده چې ان شاء الله دی په اوربن باندې سره خبره کړي او د اوربن موافقه ته حد اقل رسیدلی وسی.
د دنیا عالمان د مسکو په ناسته کې د طالبانو د تحریک د مرستیار مولا عبدالغنی برادر شتون د سوریې لپاره مهم ګام بولي.
مولا صاحب برادر هم تل ده او دغه مملکت اغه زمنګ استاد معزز نور دوستانم تلی دي. امید لرو چې ان شاء الله دوی موافقه وکي او صلح راشي.
د مسکو ناست تیر ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت جوړه شوې و چې د افغان سولې په تړاو په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د تحریک مرستیار ملا عبدالغنی برادر له وینا پرته د سولې دالی شورا مشر کریم خلیلی د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د اجرایي رئیس مرستیال حاجی محمد محقق او د ولسمشری کاندید حنیف اتمر ویناوی وکړې. د غونډې ځینو برخوالو ویلي چې د دوحې په ناستې اوربان او په ملکی تاسیساتو د نه بریدونو په سربه نن خبري وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د قندوز امنی قومندان ویلی دی چې د اختر نمخ کې امنیتی ترتیبات نیولې دي تر څو خلک په ډاډه زړه د اختر مراسم پزې کی. مقاماتو د دې لپاره په ټولو مهمو ځایونو کې د پولیسو تلاشي شروع کړې ده. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور را کړی دی.
د قندوز عام خلک وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دغه ښار کې هدفي وژنې پیل شوې دي، خو تر اوسه د دغه وژنو مخاونه نیول شوه. تیره ورځ د عربانو د قومي شورا مشر چې پلارې په خوا په یوه چاودنه کې وژل شوی و د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی وایي چې د ده په فکر د قندوز امنیتي اوضاع له پخوا ځکه ښه شوي چې پولیس د شپې او ورځې ګرځنده ګزمی لري. هغه زیاتوي چې د قندوز د ښار د امنیت په اړه قضاوت باید خلک وکړي.
پیرن وضعیت تقریبا سی نورمال ورته وایي داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایم په هغه سطح سي پخوا تصور کېده اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه ورځ د موږ زلور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي، نو د فعلا لپاره داسې لوی تشویش ما سره نشته. تر چون د موږ لپاره ښي ورځې دي، د هغې لپاره موږ ځانګړي پلانونه او پروګرامونه لرو د امنیت په اړه
که څه هم عام خلک د پولیسو لټولو هغو کارونو اوس راضي دي چې د امنیت لپاره یې کوي، خو هیله لري چې د اختر په ورځو کې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو هڅې نورې هم ګړندۍ شي، نو دوی به په ډاډه زړه اختر ولمانځي. د قندوز یو تن اوسیدونکی علی رضا وایي
نیروهای امنیتی ما چک پوینت دارن به خاطر از اینکه امنیت بهتر را به ما تامین بکنه. ما هم بسیار خوش هستیم از اینکه اینا گزمه دارن.
افغان ځواکونه د خار په مختلفو برخو کې تلاشی کوي او دوی هم خوشاله دي چې پولیس فعال دي. دوی وعده کوي چې د ضرورت په وخت کې بعد هغه چا پاړه پولیسو ته خبر ورکوي چې دوی پرې شکمن کیږي. د قندوز خلکو څو ځل په ښار کې د هدفي وژنو په اړه مسؤلینو ته شکایتونه کړي. دوی وایي چې د قندوز د ښار منځ کې د پولیسو، قومي کسانو او نورو وژل کېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نظر الله په ملي پولیسو کې دنده لري، نن د ښار په یوه برخه کې د تلاشۍ لپاره ولاړ دی. هغه وایي چې دوی د خلکو د امنیت لپاره تر سره لمر لاندې ورځ ماښام کوي.
ما به خاطر از این هر روز ضرورت قندوز چک پوینت ها را میندازیم تا که امنیت مردم ولایت قندوز خوبی بگیریم. و ما
مونږ په دې خاطر هر ورځ تلاشی کوو چې د قندوز د خلکو امنیت وساتو. دوی د روجې په دغو ګرمو ورځو کې تر سره لمر لاندې د خلکو د خدمت لپاره ولاړ دي او له خپلې دندې خوشاله دي. تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان وشو. په دغه درې ورځو کې مخالف وسلوال طالبان له وسلو سره د قندوز په ښار کې آزادانه ګرځېدل او هغه دولتي مامورین چې کلو ته یې تللی نه شول خپلو خپلوانو کره تللي وو. د قندوز خلک هیله لري چې سږ کال به هم د اختر په ورځو کې یو ځل بیا دواړه خواوې د اوربند اعلان وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان خارجه وزارت ویلي دي چې د دې وزارت په وړاندیز د جمهور رئیس اشرف غنی په منظوري اووه سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل شوي دي. بل پلو یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د جمهور رئیس غنی د خوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو دغه تازه ګمارنې د وخت نه مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. لیمین یزی د کابل نه رپورټ راکړی.
د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس غنی په منظورۍ و سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل شوې دي. دای وایي دغه سفیران به د هیوادونو له موافقت څخه وروسته خپل کار پیل کړي.
سفیرای کی تازه از افغانستان قرار
است. هغه سفیران چې په پام کې د تازه افغانستان څخه لړ شي او خپل کار پیل کړي ځکه بعضې سفارتخانو سفیر نه درلود او بعضې یې تبدیل شوي وو. کاناډا، مالیزیا، سویډن، ناروې، ایټالیا، چک او آلمان هغه هیوادونه دي چې نوي سفیران ورلیږو.
نعمت الله سایر جرمني، هلینا ملکیار ایټالیا، عباس نویان سویډن، حسن سروش کاناډا، یوسف غفور زی ناروې، محب سپینغر مالیزیا او شهزاد اریوبی په چک جمهوریت هیوادونو کې سفیران ټاکل شوي دي. بلخوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی کار د قانون د یو شپېتمې مادې پر اساس ختمیږي او جمهور رئیس چې خپله د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا دغه نوې مقرریانې سیاسي او فرمایشي بڼه لري او په ټوله کې راتلونکو انتخاباتو ته مخکې له وخته کمپاین دی.
تاسو ته معلومه ده چې دوه ورځې وړاندې دوه وزیران هم تازه په کار وګمارل او دا خبرې ټولې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري.
د محمد حنیف اتمر انتخاباتي ټیم څخه هم محمد ناطق وایي چې په اوس وخت کې د جمهور رئیس غنی لخوا مقرریان ډیر شوي او دا د سیاسي اختلافاتو لامل کیدی شي. هغه وویل چې دغه کار تر ډیره د انتخاباتي کمپاین لپاره ترسره کیږي. له دې وړاندې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په ناسته کې د نوو مقرریانو په اړه ویلي وو چې دغه کار سیاسي انګیزه لري. هغه ویلي وو چې د اجرائیه رئیس په توګه خجالت باسم چې یو وزیر ته مې وویل چې له برطرفی نه یې نه یم خبر. روانه اونۍ د جمهور رئیس غنی په امر مخابراتو او لوړو زده کړو وزارتونو ته نوي سرپرستان وټاکل شول. په دې اړه ونه توانیدو د ارګ نظر ترلاسه کړو.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې د لینکن تعلیمي مرکز او د اطلاعات او کلتور ریاست مسولینو ویلي دي چې د خارجي ژورنالیزم نه په موثره توګه د ګټې اخیستو لپاره ځوانانو ته د پوهې پروګرامونه پیل کړي دي. په همدې حقله د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د دې ولایت د لینکن ښوونیز مرکز او د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي سره له دې چې د ټولنې اکثریت غړي د ټولنیزو رسنیو له کبله له خارجي ژورنالیزم څخه برخمن دي خو له نوم او اصطلاح سره یې بلدتیا نه لري. د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید آشنا راډیو ته وویل چې د خارجي ژورنالیزم د اصطلاح پر پوهیدو اهمیت او د موثرې ګټې اخیستنې په خاطر د غونډو او کنفرانسونو له لارې عامه پوهاوی ورکوي.
په اوسنیو حالاتو کې سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو واقعا په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی ده. تقریبا ډېری ځوانان چې موږ دلته وینو د سوشل میډیا او د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. که څه هم یو څلور پنځه کاله وړاندې د دې کچه ډېره ټیټه وه، خو نن سبا تقریبا اکثره ځوانان حتی که د سواد کچه ډېره لوړه هم نه ده، بیا هم د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي.
خارجي ژورنالیزم چې په عامه اصطلاح د ټولنیزو رسنیو په وسیله د معلوماتو خپرول هم بلل کیږي، په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د ودې او پراختیا پر اساس د ټولنې اکثریت غړي ترې برخمن دي. ژورنالیست کبیر خان مشفق په دې نظر دی چې ټولنیزو رسنیو د خلکو په ژوند کې خورا ډیر مثبت بدلون راوستلی، خو وایي چې د جلی معلوماتو خپرول د خارجي ژورنالیزم پر اعتماد منفي اغیز کړی دی.
مثلا په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کله فیک اکاونټونه یا جلی اکاونټونه رامنځته شوي دي چې په بشپړ توګه د اشخاصو ترڅنګ د اشخاصو د توهین ترڅنګ ملت د ړنګېدو سبب ګرځي، د نظام د ړنګېدو سبب ګرځي. ځینې پوسټونه په دې باندې بشپړ توګه باید بندیز ولګول شي او یو خاصه لایحه یا طرز العمل یا قانون د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په خاطر جوړ شي څو خلک د دې په چوکاټ کې فعالیت وکړي.
ژورنالیست ساجد بهر بیا په دې نظر دی چې په مجموع کې تر ډیره بریده له ټولنیزو رسنیو څخه د ولسواکۍ په پیاوړتیا او د فکرونو په روزلو کې د یوې مؤثرې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی دی. هغه وړاندیز لري چې له دې وسیلې نه د مؤثرې ګټې اخیستنې لپاره د جعلي معلوماتو له خپرولو ډډه وشي،
د مسولیت لمخه استعمال شي، نو د اذهانو په تنویر کې د ټولنو د ټولنې د ستونزو په لمنځه وړلو کې او خلکو ته د خوشور په ورکولو کې خورا موثر تمامېدلی شي. او کچیرې یو ځانګړی پالیسی هم ورته جوړ شي، دغه پالیسی په چوکاټ کې یو څوک فعالیت پکې وکړي، زه فکر کوم چې لا به هم موثر شي.
د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد انور زاهد وایي دې ته زمینه مساعدوي چې په دې برخه کې د لا ډېر عامه پوهوي لپاره د نورو ولایتونو د ځوانانو تجربې د ویډیویي کانفرنسونو له لارې د خوست له ځوانانو سره شریکې کړي.
مونږ په پام کې لرو چې تر څو د عامه پوهوي ورته نور پروګرامونه هم ترتیب کاندو تر څو زمونږ ټولنوال او ځوانانو ته عامه پوهاوی ترسره شوی وي.
د خارجي ژورنالیزم د استلال مخې د ټولنې هر وګړی خارجي ژورنالیست کېدای شي، خو دا غوره بلل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو خبرېدونکي معلوماتي کاراو د چارې توهین سبب ونه ګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو روژه مو بختوره، اختر را نږدې دی، پر را رسیدو دی. د دینی عالم او خطیب شیخ الحدیث مولوی شاه ولی الله خبره ده چې وایي هر مسلمان باید کوشش وکړي چې د روژې په آخر ورځو کې د خپلو اخلاقو او کردارو اصلاح کولو ته ډیر پام وکړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د ښاغلي شیخ الحدیث مولوی شاه ولی الله سره مرکه کړې ده. هغه په
صيام رمضان د میاشتې رمضان روژه نیولې نو د هغې د مکملاتو د هغې د پوروالي دپاره قیام رمضان د په میاشتې رمضان کښې چې عبارت دی د صلات التراویح نه تلاوت قرآن کریم په قصد سره کول، ذکر اذکار کول، دا د بهترینو عباداتو نه دي چې په میاشت د رمضان کښې یو مؤمن مسلمان ته الله نصیب کړي او صحت الله ورکړي.
فرضي عبادات او نفلي عبادات د یو مسلمان په اخلاقو باندې څومره اثر غورځوي؟
په اسلام د نظره چې څوک روژه نیسي د نفس د ارتباط او د هغې د مضبوطوالي او د هغې د تثبت لپاره مهم ډېر نهایت زیات په دې کښې د نفس او د اخلاقو دا ډېر ښه برابرېږي او مسلمان د ولږې او وطن سره اشنا کېږي. یو وجه دا ده توجه دی دین طرف ته،
خو بیا هم چې ګورو ولې د روژې د برکات نه مسلمانان محروم دي په دې زمانه کښې.
اسلام دغه ژبې ته راټول شوی دی، حقیقت د ایمان او د اسلام د هغې په زړه کښې نه شته. د دې وجې نه د دوی د اسلام او د دوی د ایمان او د دوی د روژې ضعف دا دی چې زمونږ دا اسلامي روحیه دومره کمزورې ده، دې حد ته رسېدلې ده چې په مونږ او تاسو کښې چې کومله روژه نیسو تغیر د هغه حالاتو نه راځي لکه پخوانه سلف او علماو یا دیندارو خلکو کښې چې به کوم حته پاچا صاحب جناب نبي کریم علیه الصلات والسلام فرمایلي دي ان فی الجسد لمغوة، په دې بدن د انسان کښې یوه ټوټه غوښه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله که دغه ټوټه غوښه برابره وه او اصلاح وه ټول بدن د انسان به اصلاح یې روغ وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او که چېرته دغه به یوه ټوټه غوښه د انسان خرابه وه ټول بدن د انسان به خراب وي. او فرمایي چې الا وهي القلب، خبردار دغه زړه د انسان دی. د انسان په دې نور بدن باندې د یو بادشاه حیثیت لري چې څنګه بادشاه حاکم وي په ټول رعیت باندې، دغسې دا زړه حاکم دی په دې ټول بدن د انسان باندې. کله که بادشاه روغ او صحیح سلامت یې رعیت روغ او صحیح سلامتي، کله که بادشاه فاسد وي رعیت کښې هم دغسې فساد راځي.
د روژې په میاشت کښې ناجایزه قتلونه او وژل څومره جرم دی؟
پاچا صاحب قتل د انسان هغه که روژه ده او که غیر روژه ده، د یو مسلمان وژنه د الله په وړاندې ډېره زیاته عظیمه ګناه ده. بلکې دغه قاتل چې کله قتل وکړي نو دا اور ته ولېږي، په دې خاطر باندې چې د مسلمان وژنه دا یو حرام او ناروا ده او ګناه یې کبیره ده. دغسې انسان به الله سبحانه وتعالی به ده ته د غضب په نظر باندې کتلي چې د هغه د لاسه قتلونه کېږي، که هغه رمضان وي او که غیرې رمضان وي. قتل د یو مسلمان مؤمن په هیڅ وخت کښې روان دی، او رمضان کښې خو بیا بېخي ډېره باریکه میاشته، په دې کښې دا نیکۍ او دې کښې بدۍ دا په ډېرو باریکاتو سره دي. نو په هر وخت کښې د مسلمان وجنه ناروا ده پاتې له رمضان.
دا شیخ الحدیث مولوی شاه ولی الله امام او خطیب، ډېره مننه.
السلام علیکم.
پامو کې د څو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان په میاشت کې یوازې د جمهوري ریاست ټاکنې کوي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورسانی نن په خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به وروسته وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ځي. له ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي له هرو 15 په شرایطو برابرو افغان ماشومانو له ډلې دوه یې له زده کړو محروم دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاسینو دوم مجلس دوام لري. طالبان وی چی په دغه غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وی چی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی په اسلام آباد کې د پاکستان د اردو له لوی درستیز جنرال قمر باجوا سره لیدل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی چی د ماشومانو د ګزارن یا پولیو یو مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تازه ثبت کړې ده. د امریکا د کال 2014 په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د پلاتونو خاص مفتش رابرت مولر ویلي د ته چې د عدلي وزارت کومې لارښوونه کړې وي د هغې په اساس په دې قضیه کې په ولسمشر ټرمپ د جرم کوم تور نشي لګېدلی.
درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه د عملري سوشل میډیا دری خبرونه پکې دي. ډیره مننه چې خبرونه او خپل نظر څرګندوي.